Radio.
د امریکا غږ شنا راډیو له همکارانو مننه کوو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو سماج ملنده او سما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن د سې شنبه ورځ د 1439 هجری المریز کال د کب د میاشتې شپږشتمه نیټه ده د 2015 کال د مارچ لولسمه سره سم ده سمو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو څخه د ماخام تر و بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي اوریدلای شي په غنو خارونو کې سمو خبرونه د اف ام فصل 0.5 خبريږي سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو په هلمند کې تیر ورځ نا وخت یو ځان وژن کې برید یو پولیس مړ او دریو سرتیرو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان کړل د پنچیر ولایت په ورستوي واورو کې زپل شوی سلګونه کورنۍ د سرپناه او خوراکي موادو لنشتوالي شکایت کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ورستۍ موافقې لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرو کې لام اختلافات موجود دي بشپړ خبرونه په هلمند ولایت کې تیر ورځ نا وخت یو ځان وژن کې برید یو پولیس واشاو د دریو سرتیرو په ګډون شپږ تنه نورې ټپیان کړل د هلمند امنیت کمانډر نبی جان ملاخیل وایي ځان وژن کې غختل چې لچودیدونکو موادو ډک موټر د لشکرګاه خار ته داخل کړی خو د تالاشي په پوسټ کې د درول کېدو وروسته یې چاودنه نه وکړه
لاشي پوسته کې د هلمند باتور بچارو او کومل چې د موټر توقف کې تو په سي د رانسي د شوګاته نو دښمن په دې باندې پوسته چې نور دې تاګ امکانات نشته چې بچارو کوم موټر
په همدې الکی د لشکرګاه د بیړنوي حالاتو د روغتون چارواکي ازادي رادیو توایي چې دوی د برید لسیمې د دوو پولیسو او دوو ملکی وګړو مړی او څلور ټپیان تر لاسه کړی دي د پنشیر ولایت په ورستیو راشو برف کوچونو کې زپل شوی سلګونه کورنۍ د سرپناه او خوراکي موادو لنشتوالي شکایت کوي د واورو د راشو لامل ازیان منشي خلک وایي شاو خوش پک سو کورنۍ به سرپناه دی او پاچلتوګه د سون موادو ته اړتیا لري د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري او سلګونه مظاهره چاند ولسوالۍ د ودانې په سلمتري کې راغون شوې ده د مظاهرې په ترڅ کې چې تیر ورځ پر ولسوالۍ د خلکو لاملې سره سم پایل شو تر اوسه لږ تر لږه سلور کسان وژل شوې او ګڼ شمېر نور ژوبل دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه ورستۍ موافقه لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرو کې لا هم اختلافات موجود دي جواز ظریف دا خبره تیر ورځ په سویس کې خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر کتنې ورسته وکړه نو مولوی ویل موافقه جديده خو په ځینو برخو کې لا هم اختلاف شته بل لور ته یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي ایران لا هم باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د لوی اندېښنو د ثواب لپاره ځینې سخت انتخابونه وکړي د پاکستان په لاور خار کې پرون د مسیح اقلیت زرګونو غړو د دوی پر دوو کلیسا د ورستیو حملو پر ضد اعتراض وکړ ریپورټونه وایي چې د اعتراضونو پر مهال د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب هم وشو او پولیسو د اعتراض د خورولو لپاره له ډنډو او وښکو بهونکو غاز کار واخیست په لاور کې د یک شنبه په ورځ دوه ځان وژونکو پر کلیسا او بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپاړستان ووژل شول او ترویاو زیات نور ټپیان شول د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دې بریدونو پر غاړه اخیستې ده د پنجاب ایالت په فیصل آباد او ګوجرواله خارونو کې تیر ورځ مسیحیانو ورته مظاهرې وکړې مسیحیان د پاکستان د نفوس دوه فصلو کې برخه جوړي دا ریپورتونه لمخې د عراق په تکریت خار کې د روانو جګړو پر مهال د دې هواد د پخانی واکمن صدام حسین مقبره تقریبا ټوله لمنځت لیده دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا د خبرو شو تصویرونو لمخې د روانو خنړیو خطو په نتیجه کې د صدام د مقبرې چې د تکریت په لوج کلی کې دا یوازې څو ستنې پاتې دي په همدې حال کې د عراق چارواکو ویل چې په تکریت خار کې د اسلامي دولت په نامه وسلوال ټولو خواو کلابن کړي عراقي ځواکونو د روان مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د تکریت د بیرتنیول لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د تیر کال په جون میاشت کې د تکریت خار نیولې وو دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې مو ګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پته ده وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره په هلمند کې د پرونی ځانمرګي برید په اړه ریپورت لرو. همدارنګه مولدي هم خبرو چې د جوشان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د چارواکو پر ضد د خلکو اعتراض دوام لري. د افغانستان ولسی جرګه وایي تر څو چې راتلونکي انتخاباتو لپاره معیاري سیستم رامنځته نشي په دې پروسه کې به شفافیت تضمین نشي. په دې اړه ریپورت لرو. او په روسیه کې له دې هیواد سره د کریمیا د یو ځای کولو د لومړۍ کالیزې د لمانځلو په موخه د یوې اونۍ مراسم پیل شوي. دا هم په همدې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدلی شي. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو تازه ریپورت کې ویل شوي چې داعش په افغانستان کې پراخ او سیستماتیک ملاتړ نه لري. رضوان مراد په دې اړه د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر تیر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. نیکولاس هیسم وای په افغانستان کې د داعش د ظرفیت په مقایسه د وسلوالو د یو ځای او منظم کولو لپاره د دې ډلې توانمندي د پام وړ ده. رویټرز خبري آژانس د نوموړي په حواله وایي چې د ګوتو شمیر طالب قمندانانو له داعش سره بیعت کړی دی او یو شمیر نور وسلوال هم شته چې غواړي له دې ډلې سره یو ځای شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ریپورت کې راغلي چې په افغانستان کې له داعش سره د یو ځای کېدو او له دې ډلې څخه د پراخ او سیستماتیک ملاتړ هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه ریپورټونه خپرېږي. خو لوړ رتبه مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي چې یو شمېر پخوانیو قمندانانو او له طالبانو څخه جلا شو وسلوالو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي. ملګری ملتونه په داسې وخت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو موضوع نن سبا زیاته مطرح ده. افغان حکومت وی دا خبرې به ډېر شر پیل شي، خو دا لا نه ده روښانه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به کله او چیرته ترسره کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند کې پرون ناوخته یو ځانمرګي برید څو تنو ته مرګ ژوبل اړولې. د هلمند امنیه قمندان وایي ځانمرګي برید کوونکي وختل لشکرګاه ته ننوځي خو د پولیسو له لوري مخنیول شوی. د پاړې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
دغه برید لشکرګاه ته چیرمه د کندهار لشکرګاه پر لوی لار د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې د پولیسو د تلاشي پر لومړی ځنځیر رامنځته شوی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مولا خیل تر برید څو د کورس ازادي راډیو ته وویل ځانمرګي چې په چاودیدونکو توکو بار موټر کې ناستو غوښتل لشکرګاه ته ننوځي خو د پولیسو لخوا تر درول کېدو وروسته ځان ته چاودنه ورکړه. یو پولیس یې وواژه او درې نور پولیس او درې ملکي کسان ټپیان کړل.
ولی په جنډیر کې د تلاشی پوسټ کې د هلمند باتور بچارو او کوم چې د موټر توقف کې او چې څو پیسې درانه سي لښوراته نو دښمن په دې باندې پوهیږي چې نور د تاګ دین قناه نسته. نو هغه په جنډیر باندې هم پیجارو کې موټر متاسفانه چې موږ یې سرتیری چې هغه د موټر مخنیولې و په شاده سره نه
کومندان ول لشکرګاه شهر ته پر غزیدل لار د تلاشی او څار تدابیر سخت کړی دا وسلوال نسی کولای د خپل بردونو او موخو د پر شهر ته ننوځي. په عین حال کې د لشکرګاه شهر د اجر مرستو روختون یو ډاکټر د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو ټول تر ځانمرګ بریدو وروسته څلور مړي چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول او څلور هم ټپیان چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول دوی تر وړي دي. سرچینې ول په ټپیانو کې دوه ماشومان یو شزه او یو د پاخو مرکزان دي. عین شاهدان وای په دې ځانمرګې برید کې مړه او ژوبل کسان د یوې کورنۍ دي چې د ځانمرګې برید پر مهال د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وه. تېره اونۍ هم د لشکرګاه اړوند د بولان په سیمه کې د یوه ځانمرګې برید له امله چې د تلاشۍ پر یوه پوسته ترسره شو 15 کسانو ته تلفات واوښتل چې 1 ملکي کسان ووژل شول، 4 پولیس او 24 ملکي کسان یې ټپیان کړل. د یادونه ده چې د دې برید پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. محمد الیاستیم، د ازادي راډیو هلمند.
بلخوا د جوجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د چارواکو پر ضد د خلکو اعتراضونه دوام لري. د ازادي راډیو خبریال په وینا سلګونه مظاهره کوونکي د قرقین د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې ځای پر ځای شوي. په دې اعتراضونو کې تر اوسه د 4 کسانو د وژل کېدو او 6 د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. په دې اړه له جوجان څخه د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ مهم ټکي له رضوان مراد نورو. د جوزجان ولایت د قرقین د ولسوالۍ د خلکو مظاهرې چې 13 ورځ پیل شوې، هغه مهال د وسلوالې شخړې بڼه غوره کړه چې د امنیتي ځواکونو او یو شمېر مظاهره چانو ترمنځ نښته پیل شوه. د قرقین اوسیدونکو وای له 100 کلونو راهیسې د ګاونډي ترکمنستان سرحدي ساتونکو دوی ته اجازه نه ورکوي څو له هغې سیمې خپل کرهنیز محصولات راټول کړي چې آمو سیند د ترکمنستان لور ته جلا کړی ده. مظاهره چان وای د دې مظاهرې هدف پر افغان چارواکو فشار راوستل دي چې د دوی ستونزه حل کړي. د مظاهره چان لړل څخه یو تن محمد مراد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرته لدې چې د افغان چارواکو پر ضد مظاهره وکړي بل چاره نه لرله، ځکه د دوی د ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. خو د جوزجان مرستیال والی بیا وایي چې د روانې مظاهرې تر شا د حکومت وسلوال مخالفان دي. عبدالرحمن محمودی ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 وسلوالو کسانو د مظاهره چانو لمن څخه پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې دي. د جوزجان چارواکي وای مظاهره لا هم دوام لري او د دوی په خبره نور وسلوال هم ورسره دی او ځای کېدو په حال کې دي. خو د قرقین اوسیدونکي دا ردوي او وای د دوی د مظاهرې هدف د بې کفایته چارواکو پر ضد خپل غږ پورته کول دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره معیاري سیستم رامنځته شي په دې پروسه کې به شفافیت تضمین نشي. د دې جرګې اداري هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشان باید ډیر زر په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوړلو ته پام واړوي. صفي الله استانکزي په اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په انتخاباتي ادارو او سیستم کې د اصلاحات راوستل مهم بولي او وایي چې د حکومت مشران مکلف دي څو په دې اړه خلکو ته ځواب ګویوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وویل حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د راوړلو لپاره جدي ګامونه واخلي څو خلک د یو شفافه او عادلانه انتخاباتو شاهد واوسي. ښاغلی عرفان د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانشي راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو او کمزوري مدیریت سره مل وي. دای وی په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره باید حکومت جدي ګامونه پورته کړي، ځکه چې کچیرته موږ انتخاباتي اصلاحات رانولو لتیر نه به هم د بدنام انتخاباتو شاهد ووسو. له حکومت په جدي توګه غواړم چې په وخت سره د ولسی جرګې د انتخاباتو در سره کولو لپاره هڅه وکړي. تر هغه چې په یو معیاري او سټانډرډ سیستم سره انتخابات تر سره نشي او همدارز مو انتخاباتي ادارې او بنسټونه خلکو ته ځواب ګوي نه وي، پرتلونکي کې به د عادلانه او شفاف انتخاباتو شاهد ونه ووسو. لدې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په انتخاباتي نظام او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر وړاندې ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو په شلم تلین کې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د موافقتنامې یو اصلي اصل د انتخاباتي نظام اصلاح و باله. لدی مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي او په دې اړه مسؤلینو ته دنده سپارلې چې انتخاباتو کمیسیون او مدني ټولنو سره په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاح وړ برخې مشخصې کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ډیر شمېر وکیلانو په انتخاباتي اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل چې خلک د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو قوي قانوني سیستم غوښتونکي دي. د ولسی جرګې غړي شکیبه هاشمی په دې باور ده چې د برېښنایي تذکرو ویش به د انتخاباتي اصلاحاتو په پروسه کې د ستونزو یو غټه برخه هواره کړي.
مو چون
میرم
به طرف انتخابات
پارلمانی دا وی د دې لپاره چې موږ د پارلمانی انتخاباتو په لورزو باید په څلور د شولایتونو کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې تغیرات راشي. دا د خلکو غوښتنه ده چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې زموږ د وجود غړي پریښول او اوس چې دایښ د خلکو سر پرې کوي یا ژوندۍ سوزوي نه غواړو رائے ورکړو. کو غواړو چې شفاف انتخابات ولرو باید برېښنایی تذکرې وویشل شي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت په عملي کارونو ټینګار کوي، د دې جرګې ځینې نور غړي د سمبولیکو اصلاحاتو د راوړلو مخالفه دي. دا وکیلان وایي که چېرته د حکومت د مشرانو ترمنځ د واک د ویش د 50-50 سیستم له مخې په انتخاباتي کمیسیونونو کې ګمارنې وشي ورسره مخالفت کوي. افغان کارپوهان وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې هر ډول سستي به په دغه هیواد کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
او سم یو ور بیا په مخې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په هلمند ولایت تیر ورځ ناوخته یو ځن وژن کې برید یو پولیس مړ کړ او د دریو سرتیرو په ګډون شپږ تنه نورې ټپیان کړل. روغتیایي چارواکي وایي چې دوی ته څلور مړي د پیښې له سیمې وروړل شوي. د پنشیر ولایت په وروستیو واورو کې ځپل شوي سلګونه کورنۍ د سرپنا او خوراکي موادو له نشتوالي شکایت کوي. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري او سلګونه مظاهره شیان د ولسوالۍ د ودانۍ په سلمترې کې راپون شوي دي. د ریپورټونو له مخې د عراق په تکریت ښار کې د روانو جګړو پر مهال د دې هیواد د پخواني واکمن صدام حسین مقبره تقریبا ټوله له منځه تللې ده. د پاکستان په لاهور کې پرون د مسیحي اقلیت زرګونو غړو د دوی پر دوو کلیساو د وروستیو حملو پر ضد مظاهرې وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرو کې لام اختلافات موجود دي. خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. لوی دې ورسپانې د افغانستان په اړه سوي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنل ورسپانې په یو مطلب کې د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو د وروستیو انتقادونو مسله څېړلې او لیکي. یو پخوانی جهادي مشر چې پر ولسمشر اشرف غنی دی و سخت انتقاد کوونکې په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. په زرګونو کسان په هرات کې په یو لارون کې راټول کړي وو. د ورسپانې په وینا د مجاهدینو د پخواني قمندان اسماعیل خان په څیر یو شمیر جهادي مشرانو په دې وروستیو کې پر ولسمشر اشرف غنی چې په 13 دسمبر میاشت کې واک ترلاسه کړی او هڅه کوي چې د هیواد جګړه ځپلې اقتصاد ورغوي انتقادونو ته زور ورکړي. اسماعیل خان چې د کرزی په کابینه کې د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، په هرات کې په مرمرې ډبرو پوښل شوي ماڼۍ کې په یو مرکه کې وویل چې شپږ میاشتې تېرې شوې او حکومت هیڅ لاسته راوړنې نه لري. د هغه په وینا موږ تمه درلوده چې امنیتي وضعیت به ښه شي او د بیکارۍ ستونزې ته به د حل لارې وموندل شي، خو دا کارونه ونه شول. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وړاندې لیکي، له کلونو وروسته چې مجاهدینو د افغانستان په سیاسي ډګر خپل نفوذ ټینګ کړی و، جهادي مشرانو اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف وویل دوی دا احساس کړی چې حکومت څنډې ته کړی دی او غنی تورنوي چې یو شمېر پخواني کمونستان په کابینه کې راټول کړی دی. اسماعیل خان وایي کله چې کابینه اعلان شو ولیدل شول چې د مجاهدینو ونډه پکې ډېره لږه ده. سیاف بیا په هرات کې د خلکو ګڼه ګوڼې ته وویل چې هیڅوک نشي کولای مجاهدین له صحنې لرې کړي. د وال سټریټ جرنل په وینا سیاف د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی و او اسماعیل خان هم خپل مرستیال غوره کړی و چې یوازې 5% رایې ګټلې وې. برتانوی ډیلی ټلګراف ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا له مالی مرستو څخه افغان چارواکو د یو لوړ رتبه ډیپلومات د خلاصون لپاره کار اخیستی چې القاعده برمته کړی و. د ورځپاڼه په وینا دغه افشاګري چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA له نقدو پیسو پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د دې هدف لپاره کار اخیستی، دا د امریکا لپاره د شرم خبره ده. ډیلی ټلګراف لیکي واشنگتن په دې اړه چې د تروریستي ډلو لخوا د برمته شوو امریکایانو د خلاصون لپاره باید پیسې ورنکړل شي سخته پالیسي عملي کړې چې دې کار د هغو امریکایي اتباعو کورنۍ ناراضه کړي چې خپل عزیزان د برمته نیونکو لخوا وژل شوي دي. وروسته دا ډول پیښې هم په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوي دي. خو د ورځپاڼې په وینا د هغو اسنادو او شواهدو له مخې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې افشا کړي ښیي چې په هغو 5 میلیون ډالرو کې 1 میلیون ډالر د امریکا د CIA پیسې وې چې کابل د 2010 کال په پسرلي کې په پاکستان کې د القاعده لخوا د برمته شوي لوړ رتبه افغان ډیپلومات د خلاصون لپاره ورکړی وې. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي CIA ښاغلي کرزي ته د خپلې واکمنۍ تر پای ته رسېدو پورې په لسګونو میلیونه ډالره نقد ورکړي وو چې مخکې دغه معامله رسوا شوې وه. د ورځپاڼې په وینا له نغدو پیسو ډکو کڅوړو څخه چې جمهوري ریاست ته ورکړل شوي هدف دا و چې له کرزي سره امریکا خپل نفوذ هم وساتي او هغه وتوانېږي چې له دغو پیسو څخه جګړه مارانو ته د نغدو پیسو له ورکولو نیولې تر په پټو ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې کار واخلي.
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته له راتلو سره وایي چې په نړیوال جام کې څنګه لوبې چې کړي ترې خوښ نه دي. د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د دوشنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل څنګه چې لازمه وه لوبډلې حاصل لوبې ونه کړي، خو دوی له دې سیالیو ډېر څه زده کړل. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې لولو بيدو وروسته په داسې حال کې هیواد ته راستون شو چې دا جام یې په خپل ګډون د افغانانو لپاره جالبه کړی و. دا ټیم چې د دوشنبه په ورځ هیواد ته راستون شو، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ بورډ د چارواکو او د کرکټ د لسګونو مینوالو لخوا هرکلی وشو او ځینو مینوالو خو ورته په اتڼونو خزانو نستړي کړل. د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د رسنیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د غوره سیالیو تیاری درلود، خو تر ډیره په دې سفر کې خپلو هیلو ته ونه رسیدو.
واقعي چې ټول ټول ټورنمنټ کې موږ سره کوم امید سره تللي او سره کوم تیاری سره تللي، موږ چې پرفارمنسونه کوو خپل ځای ز کپتان د خپل پرفارمنس نه بيخي ځای نه خوشاله. څنګه چې موږ بیټنګ په ټول ټورنمنټ کې فلاپ، موږ صرف بولینګ او فیلډینګ ډېر خو چې نړیوال هم په کې ډېر تفسیر وکړي.
د افغانستان د سپورت په تاریخ کې د کرکټ ټیم لومړی ټیم وو چې نوم لرونکو یو ورځنۍ سیالیو 2015 نړیوال جام کې ګډون وکړ. افغان کرکټ لوبډلې نږدې 500 ورځې وړاندې دا سفر پیل کړی وو او په دې سفر کې د نړۍ له مشهورو شپږو لوبډلو انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سکاټلند، سریلانکا او بنگلاديش سره په الف ګروپ کې د سیالیو میدان ته کته شو. افغان لوبډله په داسې حال کې په نړیوال جام کې د خو سیالیو په نه کولو خفه ښکاري چې په نړیوال جام کې د څو ځله لوبیدلې سکاټلند په درجه کې مخکې او د یوې سیالۍ په ګډلو یې په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړی دی. له دې سره د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټیم یې توانېدلی چې د نړیوالو له هیلو پورته سیالۍ ترسره کړي او ترې راضي دي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل په نړیوال جام کې د انتخاب شوي لوبډلې په انتخاب کې دوی ځینې ستونزې درک کړي او ژر دا چې په دې اړه به څېړنې پیل کړي.
زموږ لوبډلې د ډېرو غټو لوبډلو سره ډېر ښه مقابله وکړله. دوازي مشکلات یا په سلیکشن کې یا په لوبډلې په پرفارمنس کې د دوی یو یو ټکی مونږ یاداش کړی دی او ان شاء الله په دوی باندې به کار کیږي او مونږ به سلیکشن کمیټه هم کینو، تحقیقات به کوو، د مونږ د لوبډلې روزونکو څخه هم تحقیقات به کوو دغه د پرفارمنس.
دا په داسې حال کې دا چې د کرکټ د 2015 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ښه کارکردګۍ تر ډیره نړیوال حیران کړي دي. د کرکټ نړیوال کارپوهان وایي افغان لوبډله د ډیرو بریاوو وړتیا لري او په دې جام کې په ترسره شوو سیالیو یې د ډیرو خلکو زړونه خپل کړي دي. افغان کرکټ لوبډله په نږدې وخت کې کومې سیالۍ نه لري، خو کرکټ بورډ وایي له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې نیولې دي او ژر ده چې څو هیوادونه د افغانستان سره لوبې کولو ته تیار شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په روسیه کې لدی هیواد سره د کریمیا د یو ځای کولو د لومړی کالیزي د منځلو په موخه د یوې اونۍ مراسم پیل شوې. خو بیا روپۍ ټولنې په کریمیا کې د روسیې مخپسیتونکې پوځي حضور او په دغه ټاپو وزمه کې د بشري حقوقو خراب حالات غندلې. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کړي.
له روسیې سره د کریمیا د الحاق د لومړی کالیزي مراسم د روسیې په ملي سرود سره پیل شول. دا مراسم په ټوله روسیه کې د دولتي ټلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپاره شول. د کریمیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي اولیک بلاوینسف د دولتي شوراګانو مشرانو ته له روسیې سره د کریمیا د بیرته یو ځای کېدو مبارکي وویله. بلاوینسف په خپلو څرګندونو کې له روسیې سره د کریمیا د الحاق پړه د مسکو پر دې ادعا ټینګار وکړ چې مسکو د دې سیمې د خلکو د شغورلو په هدف کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه وګرځوله. لوی د نړۍ او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په قاطع اکثریت سره له روسیې سره د کریمیا الحاق او دغه ټاپو وزمې ته د روسي ځواکونو استول غندلې دي. اروپایي ټولنې تېره ورځ هم په یو بیان کې ټینګار کړی چې کریمیا به هیڅکله د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه ونه مني. له روسیې سره د کریمیا تر الحاق او په اوکراین کې د سیاسي بحران تر پراخېدو وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. امریکا او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانو جګړو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین ولسمشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که روسي پلو بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلل، نو پر روسیې به نور نړیوال بندیزونه هم ولګول شي. روسیه بیا په وار وار ویلی چې ماسکو نه د اوکرين په کورنیو چارو کې مداخله لري او نه هم لا بلتون پالو پوځي ملاتړ کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا څرګندره ده چې څومره قزاق وګړي له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره یو ځای په سوریه او عراق کې په جګړه بوختي. خو د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې ویلي چې شاوخوا 300 قزاقي وګړي له اسلامي دولت سره یو ځای شوي او په جګړه بوختي. په همدې حال کې د قزاقستان یو چارواکي ویلي چې رسنۍ باید اسلامي دولت سختریزي ډلې اسلام پاله ډلې ونه بولي. دا چې ولې په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه اورو.
د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په وینا د دغه هیواد 300 وګړي چې پکښې یو نیم سل شدې دي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای په جګړه بوخت دي. خو دا شمیره د هغې ویډیو پر بنسټ یادېږي چې د 2014 کال د نومبر په میاشت کې پر انټرنیټ خپره شوه. په دې ویډیو کې د یو نیم سل قزاق وسلوالو یو ډله ښکاریږي چې وایي له خپلو مېرمنو او کوچنیانو سره سوریه ته تللي دي. د دې ویډیو له خپرېدو سره قزاق چارواکو په رسنیو کې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره د قزاق وګړو د کارکونکو په اړه د راپورونو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د ازادي رادیو د قزاق څنګه د راپور لمخې د دغه هیواد حکومت د دې رادیو پر وپاڼه له هغه وروسته بندیز ولګاوه چې یو ویډیو یې خپره کړې و چې پکې قزاق وګړي نورو ته بلنه ورکوي چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. د قزاقستان د کلتور وزارت د مذهبي چارو کمیټې رئیس ګالم شوکین ویلي رسنۍ غلطي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډله اسلام پاله ډله بولي. د ویلي کایو مجرمه ډله خپل ځان اسلامي دولت بولی او له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري، آیا موږ باید پر رسنیو کې هغه اسلام پاله وبولو او د اسلامي دولت تصور ناسم وړاندې کړو؟ زه فکر نه کوم چې دا کار باید وکړو. د نړیوالو کړکیچونو اداره وایي کې داسې په سوریه کې تر 300 زیات قزاق وګړي په جګړه بوخت وي. د راپور لمخې د منځنۍ آسیا هیوادونو لکه قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه له 2000 څخه تر 4000 پورې کسان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د جګړې او یا د دې ډلې د ملاتړ لپاره تللي دي. د اسلامي دولت ډلې په دې ډله کې د قزاق جنگیالیو د شتون په اړه ویلي چې دې کار یې په قزاقستان کې د چارواکو غوسه راپارولې ده. قزاقستان د 2014 کال پر هغه ویډیو بندیز ولګاوه او دا ویډیو یې غیر قانوني وبلله چې پکې یو شمیر قزاق سړي او کوچنیان د پوځي او عقیدوي روزنې پر مهال ښکار شوي دي. د قزاقستان د مذهبي چارو کمیټې رئیس امریکایي او اروپایي رسنۍ وستایلې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په نامه وایي. د زیاته کړه چې دا په دې معنی دی چې رسنۍ پوهیږي چې دغه ډله د مذهب په پلمه خپل کارونه ترسره کوي.
د ژوند رنگونه
زمانو اسد دورانی دی زه د پیښور یو کلی دی وړو کې د خیش په نوم باندې راغې وسیدم کې مور پلار ته دواړه یو شان دي بلکې اوس دا ټرند نوی شروع شوی دی چې په جنای باندې مونږ کوشش کوو چې ډیر سبق وایو ځکه چې هغه بل کور ته بیا مونږ لیږو د بالکل مرمن جوړیږي.
اوس دا اکثره تو کسي مثلا تاسو کور کې او انجلۍ ودیږي کوم کارونه ورته کوي؟
دې ته مونږ خپل کور کې څنګه فیسیلیټیز ورکړي دي چې دا نوی کور ته ځي نو چې په خپل خوشاله مونږ سومره افورد کولی شو خپل شیزونه کاغه ته مونږ کپڑے جوړو کاغه ته مونږ پیزار اخلو کاغه ته مونږ د کور د کمرې سامان خلو دا زمون یو ریواج چې هغه مونږ کوو میکسیمم هدا پورې لکه د خپل ضرورت نه زیات اکثر کوشش وکړو ځکه چې دا مونږ بل کور ته لیږو چې دا تکلیف نه وي کور کې دی ته ایسی لګیدل چې د لاته مرده ایسی وي کاغه ورته نشي افورد کولې چې زه ورته خپل ارنج کوم ورته وکم.
مثلا تاسو له الک مدین جلی واده کې ډیر مصرف کیږي
او ویل شي چې ډیر کی ځکه چې د الک واده کې بس صرف هغه دعوت وی او دغه اورز د واده ورکول وی.
تاسو کور کې مثلا مور پلار دی تډیر په ګرانی خورګانی دی
خورګانی په زیات ګرانی دی
مثلا څه رقم
هغه ورته خدمت کوي هغه زه خو بهر یم زه خو درې میاشتې پس کور ته لاړ شم نو دوه ورځې یا درې ورځې تیرې کم او هغه خورګانی مالم خدمت کوي مور پلار ما هغه ته پریخي دی هغه خدمت کوي سره د خپل ایجوکیشن کم کارونه چې څه کوم نو ماغه غیم کوي ما چرته مور پلار ته خپل اسونه نه دی مالش کړی یا چې زه ورته روزګار شم ځکه چې زه درې ورځې تلاړ شم ما خپل ځان ملوم مل مخکاریږي چې یاره زه خو ملوم راغلم زه اوس پلار ته کینم یا به مور ته کینم او هغه ته مې پریښو دی هغه خدمت کوي
خورګانې
خدمت کوي نو ظاهر ده چې کم کس زیات کلوزي نو هغه بیا زیات خوګم وي
خورګانې دې ورته خوږی دي
زیات خوږی دي
تا ته څنګه بیا خورګانې در باندې ګرانې دي زه ته خو نه سره کوي
نه نه نه
چې نیولې مور پلار ګرانې
نه 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 ما ته خو زیاته خوشحالي سکون ملاویږي چې هغې په ګران دي. دا ډېر ښه خبره ده که نه چې هغوی و سره کلوز دي. زه خو هلکې ما ته څه مشکل نشته دي، نو زه بهر هم یم، نو زه خپل هم کوشش کوم چې زه خپل سسټر سره یا زما خورګانې دي هغې سره زه دومره کلوز یم، فرینډلی یم چې هغې هر پرابلم ما سره شیئر کولی شي. د هغې چې څه قسمه پرابلم هم خو زه خو ورسره ټایم یم نه، مور پلار ورسره وي کور کې، نو هغې کوشش کوي چې هغې ورسره زیات کلوز وي، نو هغه زیاته ښه ده زموږ دپاره. هغې د
د ژوند رنگونه دا پروگرام واورید دوستانو. په همدې سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. تاسو مونږ لومړنی نیم ساعت خبرې مجله وزموږ بل خبرې مجله ټوله خبرونه په مخ کې دي.